رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د دیار لس او څلور نویم کال د لړم د میاشت شپږمه چې د 2015 کال د نومبر د 18 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د اوس لپاره پایته ورسیدې. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. لمړی د خبرونو سرټکی اوري.
ولسمشر غنی ویلي چې هر څوک د افغانستان د ماتېدو خوبونه ویني په غلطه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د فرانسې د جمهور رئیس لیدلی دی او د همکارۍ ډاډ ورکړی دی، او د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت شوی دی.
رانو اوریدونکو پوره خبرونه هم درته لرو. له اورولو وروسته به دا رپورټونه هم درته خبرو کو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام له لارې چې نن پیل شو، تر راتلونکي پسرلي په 15,000 کلو کې په 15,000 خلکو ته د کار کولو امکانات برابر شي. په 13-14 کلنه جګړه کې په نظامي قطعاتو کې د خوست د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې 1400 ځوانان وژل شوي، خو له کورنۍ خبر یاست که نه؟ نو د یوې کورنۍ حال به په رپورټ کې درته واورو. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف امریکا ته په سفر راغلی. دا چې په کومو خبرو غږیږي دا به هم په رپورټ کې واورئ. اوس په موقع بشپړ خبرونو ته چې زه نوشا باشنه او متی الله عابد درته وړاندې کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ په ار کې د سول لپاره د کارونو د پیدا کولو د فرصتونو د رامنځته کولو د ملي پروګرام د پلانستلو په وخت یوې غونډې ته د وینا په وخت ویل چې هغوی چې د افغانستان د ماتېدو خوبونه یې لیدل، که څه هم خپل هدف ته ونه رسېدل، خو بیا یې هم په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې. ښاغلی غنی وویل هغه کسانو چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شتون د جنګ لپاره بلمه کوو، د بهرنیو عسکرو د وتلو د بهیر د سرعت سره جنګ لا تیز کړ. دوی ګمان کوو چې افغانستان به تباه کړي، خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، هر هغه څوک چې تباه شوی دی چې د افغانستان د تباه کولو او ماتولو خوب نه لیدلی. ښاغلی غنی تېره اونۍ په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه یاد کړی او ویل چې په دغه لاریونونو کې افغانانو په یوه خوله د ترور او وحشت څخه خپله کرکه څرګنده کړه.
د ایشیا فاونډیشن یو نوی سروې ښیي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د 14% نه زیات شمېر افغانان په خپل راتلونکي ناباور شوي دي. د ایشیا فاونډیشن د سازمان یو نوی سروې ښیي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د هغه کسانو په شمېر کې 14.3% کموالی راغلی چې فکر کوي هیواد په سمه لور روان دی. د دغه سازمان په سروې کې چې نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خپره شوه ویل شوي چې سږ کال یوازې 8.5% مراکه شوو خلکو ویلي چې افغانستان په سمه لار روان دی. تیر کال 45.2% خلکو ایشیا فاونډیشن ته ویلي وو چې هیواد یې په سمه لور مخ روان دی. 45% مراکه کوونکو ناامني د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې د یو خنډ په توګه یاد کړي.
او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل دی چې که په راتلونکو اونیو کې امریکا، فرانسا او نور دوست هیوادونه د افراطین خلاف عملیات چټک کړي، نو د اسلامي دولت ډله به د نور فشار سره مخ شي. تفصیل د جعفر خان په رپورټ کې اخلو.
په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د خبرو نه پس ښاغلی کیری ویلی دی چې د فرانسې چارواکو ته د هغه ټولو لارو چارو په اړه معلومات ورکړي دي چې د امریکا دولت د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې لپاره کارولی شي. هغه وویل
ما د فرانسې ولسته د امریکا د ولس او ولسمشر لخوا د غم شریکۍ پیغام راوړی دی. ما ورته د فرانسې د ولس د میړانې په اړه هم خپله ستاینه او مننه وړاندې کړې. موږ په هغو اقداماتو باندې هم خبرې وکړې چې په آینده کې به په شریکه سره چې داعش خلاف مؤثر او قوي دریځ ولرو.
په دې ملاقات کې د فرانسې جمهور رئیس ویل چې په سوریه کې به د داعش خلاف د هیڅ ډول رحم نه کاروان اخلي. هغه ویل د پاریس حملې په سوریه کې طرحه شوې وي. په عین حال کې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی 13 شپه 1 ځایونه تلاشي کړي او نږدې دریش کسانی نیولی دی. همداشان دوی هغه کس هم معلوم کرده چه ده پاریس ده حملو اصلی طرح وو. لبلی خواه پا بروکسل که ده اروپایی تورنه ده بحرانی اولی که مشری فریدریکا مغرانی ویلی چه اروپایی تورنه با ده فرانسی سر اوگا پا اوگا ولاده وی. همدارنګه نن د فرانسې جنگیالو توکو په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې مرکزونه بیا په نخښه کړی وو. په رقه کې په دغه حملو کې د داعش د قومندې او روزنې مرکزونو ته ډیر زیان اوښتی دی. جعفر هاند، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لوري ته د دې هېواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی دی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دغو جنگي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد حملې پراخې کړي. ولسمشر فرانسوا اولان وویل چې متحده ایالات او روسیه باید د داعش له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې خپل اختلاف حل کړي او د دې ډلې په ضد خپل ځواکونه سره ګډ کړي. اولان دا وینا وروسته له هغه وکړه چې د فرانسې پولیسو د مشکوکو وسلوالو په ضد 150 ځله جلا جلا عملیات کړي دي. د بلجیم کمانډو عسکرو پرون په بروکسل کې په یو کور چاپه ووهله، خو د پاریس په حملو کې اصلي مشکوک تورنې ونه موند.
او په بیروت او پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو نه وروسته د نیویارک په ښار کې د احتمالي راتلونکو تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي تر څو د تنظیم شوو زیاتو بریدونو مخه ونیول شي. د نیویارک اوسیدونکو د دوشنبې پورې د فرانسې په پلاوی لارینو کې د سپتمبر 11مې د سلی په شاوخوا کې د پاریس د بریدونو د قربانیانو په یاد کې د درنوي مراسم په ځای کړل.
د امریکا د بیلابیلو ایالتونو گورنرانو ویلي دي چې دوی به د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو په اړه د اوباما د پریکړې هرکلی ونه کړي. د امریکا ولسمشر اوباما ویلي چې امریکا به د سوریې 10,000 تنو مهاجرو ته پناه ورکړي، خو د پاریس د بریدونو نه وروسته اوس دا معلومه شوې ده چې یو برید کوونکی د مهاجر په توګه پاریس ته داخل شوی و. نور تفصیل نظرانه یوسفزی په رپورټ کې راکوي.
هغه اشخاص چې د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو مخالفت کوي وای چې د پاریس د بریدونو نه وروسته دا څرګنده شوې ده په دې کې هیڅ شک نشته چې ترګر د مهاجرینو په شکل امریکا ته راننوځي. د شمالي کارولاینا والی پیټ مکروري داسې وویل:
زه اوس دا خواس کوم چې ولسمشر او فدرالي حکومت د سوریې مهاجر شمالي کورلینا ته نه رالیږي تر هغه چې موږ د هغوی په حق له پوره تفتیش ونه کړو او مطمئن نه شو چې مهاجر په توګه کوم ترګر امریکا ته داخل شوی نه وي.
د امریکا سیاسي مشرانو باندې فشار دی چې هغه مهاجرین چې د ترګرۍ په وجه خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شوي دي د هغوی لپاره د اوسېدو انتظام وشي او د امریکایانو امنیت تضمین شي. د اوباما حکومت څه کال د سوریایي مهاجرینو شمیر چې امریکا به ورته پناه ورکړي د 2000 نه 10,000 ته لوړ کړی و، خو دا شمیر د هغې په پرتله ډېر کم دی چې اروپایي اتحاد به یې ځای په ځای کوي. د سوریې په میلیونونو مهاجر په اردن، ترکیې او لبنان کې په کیمپونو کې اوسیږي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو.
د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی پرون د سه‌شنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته رسون شوی دی. هادی د مارچ په میاشت کې د حوثي شیعه یاغیانو د حملو د پرمختګ له کبله متحد هیواد سعودي عربستان ته تښتېدلی و او دا دوم ځل دی چې هغه بیرته یمن ته راځي. هادی د یمن د عدن جنوبي بندري ښار ته د سپتمبر د میاشتې په اخر کې هم یو ځل ورغلی و. حوثیانو عدن ته 8 میاشتې پخوا نیولی و، خو د هغوی د دې تعرضاتو په مقابل کې د سعودي عربستان په مشۍ هوایي حملې او د حکومت د طرفدارو قواو لخوا ځمکنۍ جګړې پیل شوې چې وروسته حوثي یاغیان مجبور شول چې د دې ښار نه ووځي. په دې جګړو کې په زرګونو خلک وژل شوي چې زیاتره یې ملکیانو، او لکه څنګه چې ملګرو ملتونو ویلي دي هغه هیواد کې بشري بحران را پیدا کړی دی.
د روسیې د امنیتي خدماتو رئیس نن وویل چې 13 میاشت د مصر په سنایه سیمه کې د الوتکې مرګونې پیښه یو تروریستي عمل و، او چارواکي وایي د الوتکې په موندل شوو ټوټو او د مسافرو په کالیو کې چاودونکي مواد موندل شوي دي.
او نن د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې د یوه اورګاډي د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او څه د پاسه 50 تنه ټپیان دي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ آشنا راډیونه واوریدل. خو سپورتي خبر یا رپورټ پاتره د سپورت په نړۍ کې څه پیښ شوي، څه کیږي، افغانستان لوبډلې له چا سره لوبیږي، کومې لوبې ترسره کیږي، حال احوال به راته مطیع الله عابد صاحب چې په سټډیو کې حاضر دی راته وایي. عابد صاحب په خیر
مهرباني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت د متحده عربي اماراتو په سفر دی. په اجمان کې د عمان د ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کې داخل دی. دویمه ورځ د افغانستان په خپل نوبت کې درې سوه درنې منډې وکړې او افغانستان عمان ته نوبت ورکړ. خو د سمیع الله شینواري د ښه توپ اچونې په برکت باندې عمان اونه کړی شو چې دغه هدف ته نږدې هم ورسیږي او د هغوی د ټیم زیات څلور لوبغاړي وسوځول. نو نن لوبه د افغانستان په ګټه باندې تمام شوې ده. عمان اونه کړی شو چې هدف نیمایي هم ترسره کړي. سبا درېمه ورځ ده، نو لوبه کې مساوي پاتې شي. هم بیا هم د افغانستان ټیم په دې کې د توپ وهنې توپ اچونې دواړو په شعبه کې د عمان خپله برتري ښودلې ده. بله خبره، نوشابه جانې د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله نن هندوستان ته روانه شوه چې هلته به د هندوستان او د بنګلادیش د 19 کلونو لوبغاړو ټیمونو سره په یو لوبه کې برخه اخلي. دلته په کابل کې د هند سفارت یو مهم مشر د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلین سره لیدلی دی او د هند له خوا د افغانستان د کرکټ سره د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا باندې په دغه ملاقات کې د هند سفارت مرستیال سفیر ویراج سنگھ خپل د هیواد له خوا نه د افغانستان کرکټ بورډ ته د میدانونو په حواله او راتلونکو د آی پی ایل په لوبو کې د برخې په حواله معلومات او ژمنې ورکړې دي. وروستۍ خبر د پاکستان او د انګلستان د کرکټ لوبې دی چې په شارجه کې روانه ده. پاکستان دا ځلې لږ مشکل سره مخ و او ټول ټیم یې د 500 اورونو په حساب 208 منډو وسوځېد. د نن مخکې دوه لوبو کې یو لوبه پاکستان ګټلې وه، یو انګلستان. څلور لوبه کې اوسه پورې مساوي روان دي. نو نن لوبه به وروسته معلومه شي چې انګلستان یې ګټي او که پاکستان.
مننه عابد صاحب، کوم ودا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم په مکه د روانه خبرونه لمړي رپورټه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام له لارې به چې نن پیل شو، تر راتلونکي پسرلي په 15,000 کلو کې په لسګونو زرو خلکو ته د کار کولو امکانات برابر شي. دا چې څنګه د اکرام شینواري په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام له لارې چې ځل پیل شو، تر راتلونکي پسرلي به په 15,000 کلو کې په سلګونو زره خلکو ته د کار امکانات برابر شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه‌شنبې په ورځ پارک کې د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام د پرانیستلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپل وینا په سر کې وویل چې هغوی چې د افغانستان د ماتېدو خوبونه لیدل، که سم خپل اهداف ته ونه رسېدل، خو بیا هم په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې کړې.
په افغانستان کې د خارجي عسکر شتون پلمکو د خارجي عسکر د وطن له بهیر د بهیر له سرعت سره جنگ لا تیز کړ. دوی ګمان کوو چې افغانستان به تباه کړي، خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، هر هغه څوک تباه شوي چې د افغانستان د تباه کولو او ماتولو خوبونه یې لیدلی دي. په هر حال د افغانستان دښمنان که هر څو په خپلو مقصدونو کې ناکام شول او ناکام بشي، خو امنیتي مشکلات زیات کړل او زموږ د زرګونو وطنوالو وینې او به حولی. آخري بلګه یې شکریه په زابل کې او تورپیکۍ په کندهار کې دي.
جمهور رئیس غنی وویل چې د افغانستان څخه د زرګونو بهرنیو عسکرو وتلو د دغه هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده.
البته یوازې جنگ او نامنی زموږ لوی ستونزه نه و. زموږ بل لوی ستونزه د اقتصادي مشکلاتو او په تیره بیا د ځوانانو ته د کارونو د کموالي ستونزه و. کله چې دلته 110,000 خارجي عسکر موجود و، نو هغوی د خپلو لوژستیکي او نورو چارو لپاره 400,000 خارجي او داخلي قراردادیان لرل، چې په نتیجه کې پلکونو کسانو ته د ښو ماشو کارونه برابر و. د خارجي عسکرو له وتلو سره نه یوازې دغه کسان وزګاره شول، بلکې ګڼو هر کسانو ته هم اقتصادي مشکلات تور پیدا شول چې دغه کسانو د ګټي وټي له برکته ځانته یو ګولۍ ډوډۍ پیدا کوله.
جمهوریز غنی ویل چې په داسې پروګرامونو کار کړي چې په اوږده موده کې خلکو ته کار نه پیدا کړي.
برای مقابله با این مشکل از منابع مختلف ملی و کومکی
خغلی غنی ویل د دغې ستونزې سره د مقابلې لپاره د مختلفو ملي او کومکی ادارو یو اندازه پیسې مترلاسه کړي دي. تر څو د سولې لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ملي پروګرام نن پرانیزو. دغه پروګرام اصلي هدف د کاري فرصتونو رامنځته کول او د خلکو ته نوي کاری فرصتونه برابرول دي. هڅه کیږي چې دغه پروګرام لاري هم په کلو او هم په خارونو کې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي. جمهوریت غنیوی چې دغه پروګرام په لومړي سر کې به په سلورو زرو اوسو کلو کې خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي، چې بیا به په پرسلي کې دا پروګرام نور هم پراخ شي او 15,000 کلو کې به خلک دغه پروګرام نه ګټه واخلي. جمهوریت غنیوی چې دغه پروګرام لاري به د کلیوالو سیمو ترمن سړکونه وغځول شي او هم به بزګران ته د کرنیزو محصولاتو د کچې لوړولو لپاره مرسته وشي. همداشان په خاورونو کې به د خاورونو د پاکولو د بهیر په ترڅ کې خلکو ته کار پیدا شي. جمهوریت غنی ویل چې په پام کې لري چې خلکو ته 3,000 ارزانه کورونه جوړ کړي. جمهوریت غنی ویل چې د یو کال په موده کې به په کور دننه د برېښنا تولید 2 چنده لوړ شي. هغه ویل چې اوس افغانستان د خپلو منابعو څخه یوازې 211 میگاواټه برېښنا تولیدوي. کال ته به په دغه اندازې 230 میگاواټه برېښنا نور هم زیات شي. د افغانستان جمهوریت ویل چې یو کال په موده کې به په افغانستان کې 15 کوچني او ستر بندونه هم جوړ شي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
خزه او تفریزایونه د تفریزایونو نشټواله د خزو د پاره څومره ستونزه ده.
د خزو غږ له آشنا رادیونه سه‌شنبه شپه اته بجې
قدر مناوریدون که اوز هم بل رپورت در تاورو. در خوست ولایت زازی میدان ولسوالی شپیت زره نفوس لری. پا تیره 14 کلان جگله که پا نظامی قطعاتو که ده ده ولسوالی شپار سو زوانان وجل شوی. ده دخ وجل شو زوانان و منده خوینده او میرمنه لده رو سخت و روانی تکلیفون سره مخ دی. د دې ولسوالۍ یوې مور چې څموده مخ کې خپل 22 کلن زوی او یو لیور په امنیتي ځواکونو کې د دندو پر مهال په جګړو کې له لاسه ورکړی له امریکا غاک آشنا رادیو سره خبرو کې د خپل ژوندانه د وضعیت کیسه کړي. کیسه په ګډه اورو.
بس هر سړی د ځان ته پیغام لرم چې بس سر وره په شهیدون کېږي. بس خپله خوبره وسوتي.
دا په خوست کې د زاسي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ته چې نه غواړي نو میخ پور شي. هغې سمه د مخکې خپل 22 کلن زوی او یو لیور په امنیتي ځواکونو کې د دندو پر مهال په جګړو کې له لاسه ورکړی دی. د غبور مور په یوه لرې پرته غرنۍ سیمه کې په پخواني جوړ شوي کور کې له خاوند او څلورو ماشومانو له کونډې یور او د هغې له بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي چې د زوی او لیور تر مړینې وروسته یې ژوند تریخ شوی دی.
خو دا به مونږ کوو چې دا به مو په ویر کړي دي. نوره به په ویر کوو نوره به په ویر کوو. دا مو خدای نه ډېره زوی مونږ خپل وطن خدمات کوو مونږ خپلې خورې دیپو کوو مونږ خپلې خورې ستو چې دا نه نوره به په ویر کوو. خو مونږ سره بالکل دیپوره چای لوسی دولتي لوسی دومره مرسته کوماک نه دی شوی. مغام ګاټې چاټې سړی وو.
ځاځي میدان ولسوالۍ د افغانستان په کچه د هغو سیمو د نومونو په سر کې ځای لري چې په نظامي قطاعاتو کې تر ټولو ډېر ځوانان چې شمېر یې شاوخوا 1400 تنو ته رسېږي د تېرې 14 کلنې جګړې قرباني شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا له دغې ولسوالۍ زیاتره هغه میرمنې چې زوی خاوند او یا یې ورور له لاسه ورکړي له ډېرو سختو رواني تکلیفونو کړي او تر اوسه یې کومه مؤثره درملنه نه ده شوې.
بس هر وخت که شپه وي که وریځ وي مو دا زړه کې داسې ګډېږي که په ویلوړ ویلوړ نه خوول مې کومه شپرته وم چې بیا 5 ورځې روپۍ ته خاص کړي ډاکتر ته مې بوزي 2 ورځې هوا مې درېیم ورځې بس مغه د مغې تکلیف مغه د زړه دربو مغه د زړه ټاکون ما ته وغوي.
د هغه خاوند د نوم نخ پرېدو په شرط له امریکا غږ سره په خبرو کې د اړول میرمنو روغتي حالت د ډېر اندېښنې وړ وباله. هغه په دې برخه کې له مرستندویو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
او نور کومه خوڅه کوي یوه ګولۍ نن ورځې د پورې یوه شهید مور پلار ورور خور او ورسونه ته نه دی ورکړي هیڅ اندی ورکړي نو اینته کې کدا سوا چې دولت امکاری وکړه کوما کې وکړلو دوی ژوند به اینده کې خشي کشر دا سوا چې حکومت امکاری و نکړه د نور اوسې خورپیږي نور اوسې خورپیږي
د غرض یاد شوی کړي دلی بوري مرهم امریکا غاکټول چې په لومړی یو کې د حکومت همکارۍ ته سترګې پلاره وو خو زیاتوی چې اوسې له خدای پرته له بل هر چا تمه پرې شوې ده
د ګاټي ځاټي دې هیڅ بندام نشته مشکلو تاسو مو خو مخ یو ژوند مداسې خطر کې دی چې چا واسه لوړل موږ په لنداسې بس په ویلوړ ویلوړ
غالو خلکو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد د روښانه راتلونکو په خاطر له حکومت ملاتړ وکړي د هغه په نظر په افغانستان کې د اوسنۍ مشکلاتو حل له حکومت څخه په ملاتړ کې نغښتای دی
بسار سره ځان ته په حمله رمې چې بس چې په خپل خوبره وسوتی سره ور په شیدون کېږي بس خپل خوبره وسوتی خپل خوبره دی په کې دښمن ته مولیار ونه سي چې بس ستونی کې دا موټول ته غده خو بس دولت نه دا غوښتنه وره مې چار سړي سره کومه کوشي
د ځازی میدان ولسی مشران وایي چې د خپل منځي تړونو قبیلوي جوړخ پر اساس یې زیاتره ځوانان په افغان حکومت کې دندې تر سره کوي ارقام خي چې اوس مهال د ولسوالۍ تر 3000 زیات ځوانان په مختلفو پوځي قطعاتو کې دندې لري ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال رائل شریف امریکا ته په سفر راغلی د واشنگتن په ولسن سیلنیز مرکز کې د افغانستان او پاکستان چارو کارپو مايكل کګلمن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د 2014 کال نه راپدې خو چې کله امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ د هغې نه وروسته امریکا دا فکر کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال رائل شریف غواړي چې امریکا ته د پاکستان اهمیت احساس ورکړي او امریکا د پاکستان سره خپل پوځي مرستې جاري وساتي پام وکړئ په دې اکله مرکه ده
اکثر خلک دا وایي چې امریکا چې کله پاکستان ته پوځي مرستې کمی کړې دي نو د نن په پاکستان کې اندېښنې موجودې دي تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سفر هدف هم دا دی چې پوځي مرستې حاصل شي
Yes, I think the military assistance plays a big role in this trip. Reports are that General Sharif
زما فکر په ځی مرستې په دې سفر کې ډېری مهمه دي جنرال رائل شریف ځان په خپل واشنگتن ته راوړل دي هغه ته د امریکا حکومت بلنه نه ده ورکړې او هغه په خپل دغه ګام پورته کړی دی او دلته راغلی دی د دې معنی دا ده چې هغه غواړي امریکا په دې خاني کړی چې پاکستان وسم پوځي مرستې ته اړتیا لري او امریکا دی د پاکستان سره مرستې ته ادامه ورکړي د پاکستان په پوځ کې د نن داسې اندېښنې موجود دي چې کېدای شي امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې کم کړي جنرال رائل شریف به د خپل سفر په مخه د بیرابیلو مشرانو سره په ملاقات کې د هڅه وکړي چې په دې کانی کړی چې نه یوازې پاکستان امریکا ته اړتیا لري خو امریکا هم پاکستان ته اړتیا لري
څنګه چې تاسو د پوځي مرستو د کمیدو خبره وکړه کې دې شي چې د فرانس د حملو نه وروسته څنګه چې ISIS ډیر زیات فعالیتونه زیات کړي دي د امریکا اوس پاکستان او افغانستان ته دومره پام نه وي
The US role in the war in Afghanistan ever since the United States ended
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی د 2014 کال نه په دی خو کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه دا غیر نورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان لاته ته ډیر اړتیا درلوده په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدي امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي او بیا که دې ته هم یو نظر وسی چې امریکا د پاکستان سره ډیر زیات مرستې کړې دي خو پاکستان په بدل کې د امریکا سره هغه مرسته نه ده کړې امریکا د پاکستان د ترګر ډلو د ختمولو تمه درلوده خو پاکستان تر اوسه د ځینو ډلو خلاف عملیات نه دي کړې چې په کښې هم دا کاني شبکه ده
خو پاکستان وایي چې ضرب عذب په عملیاتو کې چې د تیرو 13 میاشتو په مودې کې تر سره کړل 3500 ترګر وژلي دي نو آیا پاکستان نور څه وکړي چې افغانستان او امریکا د پاکستان په پوره توګه مطمئن شي چې پاکستان د سولې د پروسې په حق لباندې رښتونه دي
Well, I mean, there's two separate issues here of, you know, the Pakistani military offensive in North Waziristan.
دلته دوی مختلفی مسلې دي. یو د پاکستان د پوز لخوا په کبالي سیمو کې د ضربې اعظم په نامه پوزي عملیات دي. او بل د افغان طالبانو سره د سولې خبرې دي. امریکا د پاکستان نه په دې ډیره خوشاله ده چې د ترګرو پر خلاف عملیات کوي. کوه ګورونه د تیرو څو میاشتو په مده کې په پاکستان کې د ترګرو په حملو کې ډیر زیات کمی راغلی دي. خو امریکا به تر هغه پوری په مکمل توګه مطمئنه نسی تر څو چې پاکستان د ترګرو د پناه ځایونه لمنځ نه وړي او د کاني شبکې په شمول نورې ترګري ډلې نه وي ځپلي. امریکا پاکستان ته د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې ډیر مهم هیواد ګڼي، ځکه چې پاکستان کولی سي چې طالبان خبرو ته آماده کړي. پاکستان کولی سي چې طالبان د جګړې نه خبرو ته راولي، خو داسې ممکنه نه ښکاري چې طالبان دې جګړه پرېږدي او خبرو ته دې کښېني، ځکه چې طالبان په ډېرې کامیابۍ سره خپل جنگ پر مخ وړي. خو په افغانستان کې د سولې پروسه د جنرال شریف د سفر مهمه ایجنډا ده.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف ولې جلا جلا سفر تر سره کو؟ د امریکا حکومت په اصل کې د چا سره کار کوي؟
کچیر
دغه پښتنه د امریکا د حکومت نه وسی، نو دوی وایي چې امریکا د پاکستان د خلکو سره تعلق لري او دا فرق نه کوي چې دا خبرې د پاکستان د حکومت سره کیږي او که د پوزي مشرانو سره. ټول په دې خبر دي چې په پاکستان کې پوز تر ټولو قدرتمنه اداره ده. پوز د پاکستان د بهرنیو چارې او په خاص توګه د امریکا سره اړیکې پر مخ بیایي. د نواز شریف سفر هم مهم و، خو د هغې نه زیات د راحیل شریف سفر مهم دی، ځکه چې هغه د پاکستان مهمې پریکړې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نجیبه مشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه،
خزه او تفریزایونه
دا تاسو
قدر من اوریدونکو له ګروستا د خزو لپاره، البته له ګروستا د دری خبرونه پیلېږي، ورپسې د خزو لپاره ځانګړې خبرونه نجیبه نوشابه پیلېږي چې اوریدلې مهیروي. د پارکونو نشتون خزو لپاره ستونزه ده که نه ده؟ تاسو په سیمه کې د تفریح لپاره کوم ځای ځایګه لرئ چې د خپلو خویندو او کلیوالو سره یو ځای کښېنئ او د زړه خواله وکړئ او که نه؟ په همدې اکله در سره وروسته غږیږو. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره د کارونو د فرصتونو د رامنځته کولو د ملي پروګرام له لارې به چې نن پیل شو تر راتلونکي پسرلي پورې په 15,000 کلو کې په 10,000 خلکو ته د کار کولو امکانات برابر شي. د ایشیا فاونډیشن یوه نوې سروې ښیي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د 14% نه زیات شمېر افغانان په خپل راتلونکي ناباوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې که په راتلونکو اونیو کې امریکا، فرانسه او نور دوست هیوادونه د افراطیانو خلاف عملیات چټک کړي، نو د اسلامي دولت ډله به د لا ډېر فشار سره مخامخ شي. په بیروت او پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو نه وروسته د نیویارک په ښار کې د احتمالي راتلونکو تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي تر څو د تنظیم شوو زیاتو بریدونو مخه ونیول شي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لوري ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی دی. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنرانو ویلي دي چې دوی به د سوریې مهاجرینو ته د پناه ورکولو په اړه د اوباما د پریکړې هرکلی ونه کړي. د امریکا ولسمشر اوباما ویلي دي چې امریکا به د سوریې 10,000 تنو مهاجرو ته پناه ورکړي، خو د پاریس د بریدونو نه وروسته اوس دا معلومه شوې ده چې یو برید کوونکی د مهاجر په توګه پاریس ته داخل شوی. د روسیې د امنیتي خدماتو رئیس نن وویل چې تیره میاشت د مصر په سینا سیمه کې د الوتکې مرګونې پیښه یو تروریستي عمل و. چارواکو ویلي دي چې د الوتکې په موندل شوو ټوټو او د مسافرو په کالیو کې چاودیدونکي مواد موندل شوي دي. درنو اوریدونکو د نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالبم دا چې تاسو ته خبرو شو پاتو لاندې شی وو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیره وي او په سید خزه د پاره ځانګړي خبرونه نجيبه نو شباو دي خويندو را سره په خبرونه کې برخه واخلې و غږیږي او د زړه خواله وکړي تر راتلونکو الله مالش
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای